السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې یو ساعت کې تر اتو بجو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي. زه احمد تکلبه د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره یم. خو لومړی تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنګلادیش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي دي د دې پلاوي مشري د یاد وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي. د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایز اقتصادي همکاري پیاوړتیا ده. په بیان کې راغلي دي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنګلادیش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له وجې سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې اوسو. ښاغلي ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د 30 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې. هغه ویلي خامنهي د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی دی چې سره یې نه دی لیدل شوی او له کبله یې دا هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړي چې هلته د مظاهرو پر مهال 3000 کسان وژل شوي دي. علي خامنهي پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګاو چې د امریکا ولسمشر د دې اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالډ ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي. رویټرز خبري اژانس د یو ایراني چارواکي له قوله ویلي دي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي دي. د چارواکي د موضوع د حساسیت په خاطر د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه 3000 یا 15000 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اتو اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې ده. پر تروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالند، فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ وکړ چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه کړي. ګرینلاند د ډنمارک یوه نیمه کورواکي سیمه ده. د ګرینلاند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي دي چې غواړي ګرینلاند وپیري او هغه آن د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دی رد کړي. ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلاند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري. د ګرینلاند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړي او شپږ کسان یې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. د اور بیګا ولګید خو لامل تر اوسه نه دی معلوم. د پولیسو یو چارواکی وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکی روغتون ته وړل شوي او یولس ټپیان هم تر درملنې لاندې دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویریږي چې ټوله ودانۍ ونه نړېږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خره غلاست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي همره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بیلابیلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه پکار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خبرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګله خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې له یو بل ښاغلي میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځمه. ډاکټر صاحب، تاسو اول خو خبرونې ته ښه راغلاست. نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت هم دا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی؟ حتی که ووایو چې په وروستیو 15 لسیزو کې ناامنی وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
محمد تکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو کولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکي د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. تکل صاحب، تاسو 15 لسیزې یادې کړې. 15 لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه هم رواج شوي دي. یعنی د 15 لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې 15 لسیزو کې چې د واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وسعت یې پیدا کړی، د هېواد ګوټ ګوټ ته رسېدلي په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دي چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هیوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د سمال پارکس یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب، وبخښئ. په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل، البته زما عمر هم که دقیق درته ونه وایم نو دومره درته ویلای شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دي چې موږ ته واکسین راکول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې لمنځه تللی، د کومو ناروغیو واکسینونه مثلا 30-50 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو تکل صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دي په نړۍ کې خو البته ډیره اوږده مخینه لري په نوره نړۍ کې. یعنی که موږ وګورو په امریکا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخچه لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منځ ته راته په 1899 کال کې د دې هغه لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و، چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل د پاره جوړ شو او هغه مهال د دې وخت د دینه روغی لپاره ډیر زیات مړینې رامنځته کیدلې. یعنی که تاسو د دینه روغی ز شدت او د دې وخامت ته بیان کوم چې کېده سي دې تعجب کوي تاسو او موږ نور او
ډاکټر صاحب به زما غوښتنه دا و چې په افغانستان کې ځکه چې غومره وخت به ونه لرو چې په نور نړۍ کې هم په دې باب خبري وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت د اندازه چې د اوس د کوم ناروغیو لپاره ډاکټرانو سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1928 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په هغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل، یعنی په ځینونو کې تطبیقېدل، د ځینونو په مرکزونو کې په 1928 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوس مهال خو داسې درته ویلی شم چې د هېواد ګوټ ګوټ ته دغه واکسینونه رسېدلي دي او یوازینی هغه روغتیایي خدمات دي چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر زیات حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې دي ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچا د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یو داسې دندورا یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډېر زیاته زر خپرېږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي په کې حاکمه ده. له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی شم چې لکه څنګه چې زموږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغي د منځه وړي، هغه ناروغي د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي ناروغي دي.
دا اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو، د ماشومان لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ او دي 15 دي لاس دي څومره دي؟
اوس مهال خو زمونږ سره لنی کمرغه ډیر لږ داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومان تم کیږي، او زمونږ لکه هغه مین دي چې د امیندوارۍ په عمر کې د 15 تر 49 کال پورې چې عمر لري، نو هغه خویندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقیږي. او د البته د 15 کالو نه ښکته ماشومانو ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هیوادوال د دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوهوي چې په خپله روغتیایي مرکزونو ته د واکسین دپاره تللی، موږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې په موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو، او هغوی لکه هغه موږ کله چې د ادبي دماغ یا مرغیو ته چې دامونه ږدو، نو په مرغیو کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي موږ هغوی بیا
الپراګیر کوو، بیا دوی باندې واکسین. یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي، مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
د کل صاحب هم دا منګر غټه سپیره ده کچیر تا، یعنی زه تاسو ته ویم کنه زه خو د دې واکسین د عمق نه بيخي ورنه خبرې ما، یعنی په عمل کې ما ته ثابته شوې ده. هم دا اوس مهال څېړنو دا جوته کړې ده کچیر تا ټول د موږ ټولنې ټول وګړو ته واکسین وشي، نو دا په ټولو کې یو شت د مړینو کچا راکمه دا ډیر غټه کچا ده. او کچیر تا فرضاً همدا ټول ماشومان او چې د هدف وړ دی هغه ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي، نو په ټولو کې نه دي ستلنه په دې روغتیايي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پیښیږي.
د کوم عمر ماشومان
زمونږ هیواد
د کوم عمر ماشومان خیو بخی
دا د 15 کالو نه ښکته مو
دغه وضاحت ورکي او دغه وضاحت ورکي کورنۍ او تامیندو پلرونو ته چې د 15 کلونو کم عمر ماشومان باید کوم کوم واکسینونه وکي حتمان
تکل په تاسو ته باید وایي ما چې د دې کې ډیر مهم واکسینونه چې دي څنګه ټول نه لومبه واکسین چې دی او ډیر خطرناک ناروغي ما سره وړي دا ناروغي چې دا واکسین یې ډیر اسانه دغه ناروغي کنټرولې چې هغه ته مونږه البته دغه په طبي اصطلاح ورته هپاتایټس بي وایو خو لکه مونږه په عامه نه لهجه باندې دیتا تور زیړې وایي
تور زیړې ها
نو کداغه ماشومان چې کله نوې وځيږي د دېدو نه فوراً ګوسته تر دوله تر یوي ورځې پورې ان پلي ستاتو پورې دغه واکسینونه ماشومان ته په وړیا ډول په ټول روغتیا مرکزونو کې تطبیقيږي. ګوري دغه تور زیړې چې دی دغه تور زیړې چې دی دا ماشومان ته دومره خطرناک دي چې د یوې خوانه یا ماشومان ځوان دخلي یا په تلپاتې مالیات اختکوي او که فرضاً اوس مهال ورته ونوي نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د ځیګر سي دي او ټول وژن کې دي د همدغه میکروب نه رامنځته کیږي.
یو د تور زیړي واکسین دوهم
بیا د تور زیړي واکسین دی بل ګوري دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وي دا هم ډیره زیاته خطرناک ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین وته په ماغه اول ورځ باندې کیږي د بل خوانه پولیو خو ګوري ټول نړۍ د منځ وړي دا لبه د مرغه چې دغه زمونږ په جغرافیا کې او دغه زمونږ وړې هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم دغه ناروغي سره لاس ګریوان دي او ټول نړۍ دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولون کې ناروغي او د دې رنګ نظر خلاص کړی دی. په لخوا نه کله چې ماشوم یو نیمه میاشت تور رسیدي بیا په دې کې یو پچکاری دی یو واکسین دی په هغه کې به 15 واکسینونه کېږي او ځلې ماشوم ته چې یو کنه یا یو انجکشن ورته ولګي په هغه کې 15 تاسو خطرناک ناروغي دي چې هغه وګوره زه تاسو ته دی چې دا ډیفتری دی دا د ستری د سیدار د ستنی باندې یو د مين ماشوم مړکیږي خلک په دغه نه پیږي مګر همدغه د ستری وردلې د بل خوانه غتوره تخله چې ورته وي اوس خو لګه کوم څه وي د دې واکسینو د برکت په خوا ګوري دا ضروري خبره او ټول خلکو بداتي رو یعنی په هغه وخت کې به دا شنه تخله چې وا حتمی تر درې میاشتې تلور میاشتې پورې باندې ماشوم خټو خبره یو به دغه به وکړو نو ما په خپل کورنۍ کې هم دا تجربه کړې په خو وختو کې چې ورسېدونه نو او دا هم ډېر وژن کې ناروغي ده او د دې ترڅنګ نورې په ناروغي دي لکه تیتانوس کوري دا دومره خطرناک ناروغي ده.
د تیتانوس او به ډاکټر صاحب دفتری توره ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یو ستن کې دي چې تاسو وایي 15 ناروغي مخنیوي
دور جړې پکې دی بل یو هب ورته وي هموفیلس انفلوئنزا بي دا یو ډېر خطرناک بکتریا ده تکل څه مو
زه هم کله د سپو وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر هم منظم پایل وکاو چې یو دی پولیو واکسینو یو دی توبرکلوز
تیتانوس او توبرکلوز د پولیو د لکاتور جیڑی او همدارنګه د غاحب
شریم باید وي
شری خدای ته دوست لري ما شری چې به شری ګوري تکل څه مفرم دغه واکسینونه چې دي دا په اول عمر کې کیږي کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي خو شری به چې به نه همیاشت پوری چاته نه وي نه همیاشت پوری اغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیر کړی یا مور دغه واکسین اخستی هغه په تدې ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالي چې تر نه همیاشت پوري هغه ماشوم د دې خطرناک ناروغي نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نه همیاشت ته ورسید د دغه وخت د شری واکسین هم ورته تطبیقیږي نو دغه د شری خو تاسو خپل واوري د شری یعنی باور کوي په خو وختونو کې یعنی زکه تاسو د دې شری د وخامت او د دینه لکه د ټولنې هغه دار چې و نو هغه درته دوه مخ مخامخ نه استي خدمه خبرې کړه چې اوري باور وکړي چې زمونږ په کلو کې بداتي کدی عمر نه بچا پښتنه وکړه چې مورجانې تاسو اولاد دي نو هغه به ورته هغه اولادونه پښمار کې راوستل چې هغه به شریعه تیر کړي او هغه چې بشری نه تیر کړي نو هغه به پښمار کې نه راوستل ویل دا خپل دي د شریعه نه دي تیر کړي نو زه نه پوهیږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رنواخلي یعنی دومره خطرناک ناروغي و او د دې په څنګ کې ګورې اوس مهال نه کمر غو افغانستان کې ګورې د کووید نه نولس دا ناروغي و د دې خو به خامر ته چې دا تاسو ولې ټول نړۍ ولرد ولا یو ګورو کې میکروب د چین د وهان په کار نه سر را پوته او په دومره شته کې ټول نړۍ ونیولا او په ټول نړۍ هغه اقتصادي د رکود او د زوال سره مخامخ تو نو دا میکروبونه چې دي ګورې تراخي پوری دا کورونا خطرناک و زما خپل یاد دی باور کړم دا د کابل کې د شاهد کارتینو په اول سره کې د استوګنې ما یعنی د دې کوچې یو سره او بل سره په د جنازې لپاره خلک راټول شي یعنی هغه
ډاکټر صاحب په کووید باندې ورسته خبرې کوو وخت د پروګرام ډیر کم دی ک دغه د ماشومان لپاره دغه ضروری واکسینونه چې دی دا لطفاً یو ټول معرفي کوي ما واوریدل تاسو نه چې پولیو دی د توبرکلوز یا سل یا د نریرنز هغه دی واکسین دی د دوا د فتری مو یاد کړه توره توخل مو یاد کړه د څلور تایتانوس او شری دا ټول شول شپک
تایتانوس او شری یو بل دا حالات چې مونږ سره وړي نسناسې چې مونږ سره وړي روټا وایرس ورته وي باور کوي د دغه واکسین ته خود د ولاسي سلام کوم
روټا
د دغه واکسین د معرفینه د روټا واکسین د معرفینه په خوا باور کوي چې دومره پروډکټونه کې به دومره ماشومان د ریغ ناروغي لکه بل مړ کېدل اوس مهال چې دغه واکسین د واچوې د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کوتلوي مافیات په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی او د هغه نه بعد چې د دې سالاتونو د مړینو او د دې د اختکېدو کچه ډیره زیاته راکم شوې ده نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعاب چې واکسین ژوند غوري همدغه چې زه په ډاډه ویلی شم چې دا تاسو ته ویلی شم چې دا درملنه چې دا وقایه یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډېر غوره دی او هر یو افغاني چې په دغه وقایه یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفیږي تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي نو هغه خو په خپل ځای او دا شل افغاني اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټولو میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي د دوی دا حق دی په خپل وخت ورته ادا کوي دا خو دوی خو اصلا نه پوهیږي خو د ما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته کورنیو ته د ټولنې مشرانو ته همداسې مونږ ښوونکي چې دي استادان دي همداسې مولوي صاحبان دي نو دوی ټول د باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنیو ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د پینځو کالونو څخه کته یا هغه روغتیایي مرکزونو ته ولېږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي
خا ځینې نورې مریضې هم دي مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد کړه دا تور زیړی چې ورته وای کنه د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته د دې لپاره واکسین شته باید وشي
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم شته او دون خطرناک هم نه دي هغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ تاسو بم تیر کړی ما بم تیر کړی ما اولادونو بم تیر کړی یعنی ډیر عادي تیریږي د څه کم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري خو دغه هپاتایټس بي چې ده ګورې دې تک د کانسر ناروغي وی هم ګوره د دې نه د حقیقت نه لري نه ده ځکه چې دا ډیرو په خو کې دا هپاتایټس بي په کانسر باندې بدلی کی او کانسر په تاسو پیلې دي علاج دی بیا دی دیگر د کینسر ډیر مشکل دی ډیر په مدرت نه خلک رغیږي
bale
او لا لا یم دغه وین دی چې واه
او نورې ناروغي مخصوصا د ژمې په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغي راځي مثلا د والګیا انفلوئنزا بلا بیل ډولونه دی سینو بغل مونږ ورته وایو کنه د دی ول لپاره اغشته دا اوس مخصوصا چې جمعي دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډن نه یو پی خلک ډاډن دي ځکه به وزلی ده د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د والګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د والګي واکسینونه
تکل څه مفرم ډیر ښټو کې ته اشاره وکړه الله دې تاسو رډي څو کې چې دا غسی د ملت او د دې وسپاتې ټولنې غم در سره ده نو زه به هم درته په خو الفاظ کې ویم چې دا انفلوئنزا یا دا موسمي فلو چې ورته وي یا انفلوئنزا ورته وي دا هم ډیره خطرناک ناروغي ده خطرناک هم ده او د بل خوانه ډیره زیاته زر خپریږي څه په صورت سره دا خپریږي چې بيخي د هیڅ چالي از هم نه کوي په کورنۍ کې کوي وي یو غاڼه چې هغه کورنۍ ټول اخته کړله خو ګوري دې د لپاره چې دا واکسین چې دا هم واکسین لري خو لبد امر دا ټول ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا A B او C او D دا ټول په یو واکسین باندې یو واکسین چې ورته وکی دا څلور واړه په یو واکسین باندې فوند کیږي او د دې کوړان دی یعنی معافیت تولیدیږي او کچې ته بیا هم څوک چې اخته شي په ډیر آسان پیری چې په پویږي نه په دې شکل باندې او لربته مرغه چې په افغانستان کې د کلی معافیت پروګرام چې دا واکسین نشته په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټول افراد او خصوصا هغه ته چې د خطر سره مخ دی هغه ته تدبیږي خو زمونږ ما خپل عذر د ویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی خو هر کال لږه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغه د بیت الله شریف خپل یا د سعودي عربستان د غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکټ چې ونل لري سعودي قاوري ته داخليدل نه شي یعنی د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک د بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکم خو دې یو کې چې په واضح توګه کې وکولې سم دا انفلوئنزا واکسین خو نشته خو مونږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نموکو
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پښتنه وکم ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کوي لطفا د والګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کوي چې فرق څه دی او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا اغشته واکسین
نو تکل څه محترم تاسو باید یې مخکلو درنو اوریدونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته خو انفلوئنزا په پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی نوموکوک ګوري تاسو والګي یا والګي همداسې عادي ټوخی پرنجې او دغه سي د دې تنفسي لارې نه به معمولی افرازات راشي یو نه عمر نری باندې ټبه بمبر سره ای خو دا نور سچ دا انفلوئنزا څه شي کوي دا انفلوئنزا دغه دا تنفسي لار چې دا د تخنیشکي د دلته لکه د زیات توخینه د زیات پرنجي کولونه دا واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړيږي دغه زخمونه باندې بیا بکتریا حمله کوي دا د نوموکوک بکتریا په حمله کوي کله چې دا د نوموکوک بکتریا په حمله وي دا اول قدم کې د سینه درد پیدا کوي په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي نمونیا بیا د یو حالت ته شي د بدن کې لکه ناروغ کې تب ډیر زیاتېږي تنفسي سری کېږي ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه د غلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم د سپه رنګ شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دا ناروغي به کېدل شي چې ډیره خطرناک شي هاته دغه د لا تیرته سرایت وکړي چې هغه پر میننجیت کې یو ډیره بله خطرناک ناروغي ده، یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کړي. نو دغه بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې ده ډیره خطرناکه او وژونکې ده. خو یو خبره دا ده چې نوموکوک چې دی خطرناک دی، خو له نیکه مرغه چې د دې په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته دی، او د انټي بیوټیکو په وړاندې بیا لکه ځواب وایي. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناکه ده، او ماشومان په تیره بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 18 کالو نه زیات وي، او یا هغه ناروغان چې لکه مزمنې تنفسي ناروغۍ لري، اسما ورته وایي، یا سالنډۍ لري، او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغان. نو دغو کې دا ناروغي ډېره خطرناکه ده. نو که دغو خلکو ته هم د نوموکوک واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې، دا ډېر ګټور دی. البته تاسو زمه یار خو د دې سپارښتنه داسې ده، د نړیواله روغتیايي اداره یا WHO د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د ژمي د راتلو نه دمخه باید تطبیق شي، خصوصا دا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دې وخت کې خلک معافیت تولید کړي،
یعنی په میزان، زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقربو په قوس دوه میاشتو کې.
او بهخي تاسو دقیق ویلی چې د میزان او عقرب په میاشتو کې دغه واکسین خلکو ته تطبیق شي، ترڅو د دې خطرناک ناروغیو مخه ونیول شي. بل ګورې د غزنی کې تاسو خو ما خو تاسو ته د شری وخامت ویلی چې دومره خطرناک وو، دومره ټولنه د دې نه ډار او ویره کې و. دغه هم په ځینو کې ډیر په اسانه خپریږي چې یو څوک چې واکسین نه کړي، او یا هم ناروغي د شری نه تیر کړي، نو حتما د حتمی ده چې په ځینو کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بل خوا نه دا کنه چې بل ناروغي چې دا غشنه ته خوله ده، دا غشنه ته خوله هم په ځینو کې ډیر لکه په سرعت سره خپریږي. نو که دغه واکسینونه مخکې نه شوي، دا ډېره ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب وړاندې به لطفا د هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصوصا ښځو د خپل هغه فزیکي هغه لمخې جوړښت لمخې ډېرې زیانګالې دي د مریضیو ناروغیو په مقابل کې، دا به هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ پام دغه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه، د هم شامل دی کنه؟
بلې، دا غنوم کوم چې دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دغه د 15 کال پورې کوم ماشومان چې هغه ته دا واکسین تطبیق شي، د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه د مننجیت یو بل میکروب نه هم مرته راځي چې هغه ته نو د مننګو کوک وایي، مننګو کوک. خو دا واکسین زمونږ په سیستم کې نشته. البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي، نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي، سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پیښې چې دي د نوموکوک له کبله هم منځته راځي، او نوموکوک مرغه چې زمونږ په سیستم کې واکسین
لطفا اوس دا د ښځو لپاره د ضروري واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ، که لطفا لاندې خبرې وکړئ په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زمونږ هغه بل ډاکټر سره هم خبرې دي. ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نوریاس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. دا د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروري دي، او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیڅ کوم د پارلمان کې مرغه مونږه دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکاري کې، یا په یو انجکشن کې مونږه دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبخې؟
بي ټي په نامه باندې، بي ټي په نوم باندې دا واکسین دی.
او بخې ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبخې؟
د 15 کالو نه تر نه هڅه لوي کالو یا 15 کالو پوری دغه واکسینونه چې دي د 15 دغه د امیدواري په عمر کې چې کوم مند کویند قرار لري یعنی ماشومونه یا ماشومان دي کوي یا د ماشومانو دغه ګډه باندې یا فرزند هغه نه د زیګون نه وروسته دغه هغه دغه واکسینونه چې دي د دوار لګ ډیر زیات کټور واکسینونه دي او دغه پیندل ولی په ټول عمر کې کیږي فرضاً کمن دا واکسین تطبیق شو یو میاشت بعد بلیم دوز کیږي همداسې بیا شپږ میاشتې بعد بل دوز کیږي بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد یعنی په دوه کالو کې د دې مور د کور د واکسین ټوله دوره پوره کیږي بشپړه کیږي او د ډېر خطرناک ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه تاسو ته یو وضاحت غولم کوم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی او موږ د 12 کالو نه پورته عمر لکه ماشومان او لویانو ته تطبیقیږي او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی دا هم په ټول روغتیايي مرکزونو کې ښه
ډېر ښه ډاکټر صاحب
هم کورونا په بشپړ ډول سره د منځ نه راتللی یوازې باندې بدل شوی دا نو دا هیوادوالو نه هیله سم ده چې دوی خپل ځانونه د کورونا په وړاندې هم
وایي مننه مننه کلن راته وایست چې تر 15 کلنۍ پورې جونې چې مخصوصا د ماشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي د دوی لپاره کوم واکسینونه په کار دي؟ تاسو تر 15 کلنۍ پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 40 پورې مو یاد کړل. دغه جونې چې په پیغلتوب په مرحله کې دي له 15 نه تر 15 پورې د دوی لپاره کوم واکسینونه په کار دي؟ حتمی دي، ضروری دي.
دا هم تاسو ته یاد کړل چې دا له 15 کالو کې معمولا زمونږ خویندې زمونږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسیږي او بلوغ خو هغه د هغې علامه داسې ده چې ښودو کې حیض واقع کېږي هغه وینه چې دی لکه راځي نو هغه وینې سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډېره زیاته د وینې سره ده کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته ده بیا زمونږ او تاسو ټولنه خو البته دا چې ټولنه دا چې نظافت کې صحیح ډول سره نه مراد کیږي دا چې لکه د ټوټو او لټونه استفاده کوي چې هغه غړغولي ملوثي په دې میکروب باندې ککړي نو موږ هم دغه د خاطره دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو یعنې هغه مور خور باندې چې هر پیراجي یا میاشتنی عادت پیراجي په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دې را پاکي او نظافت
هم دا د تیتانوس ښایي
نه مراد کیږي هم دا تیتانوس ډیره خطرناک ډیره خطرناک وزن کې ناروغي د باور کوي خو دې چاته مې سي یعنی کته دا شي په دې خطرناک او د دې ځکه هغه لوحه کړو تاسو ته ویم چې بيخي باندې په انسان باندې
مننه مننه
کورنۍ اصلاح شي
مننه مننه همدا یو تیتانوس د دغو ماشومان لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه فقط یو دقیقه کې لطفا راته وایئ چې له 40 کلونو پورته مېرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته نشته په کار دي نه دي په کار
خو ډېر ضرورت لري خصوصا ما تاسو ته ویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي کول به مر راځي زموږ په سیستم کې نشته دی او چې تاسو شخصي ډول سره کولای شي د تلوي د نه تلوي کې په نوو کال نه وروسته د وجود معافیت د ډیرو ناروغیو په وړاندې کمیږي نو دا د نوموکو واکسین نه هم دا چې ما تاسو ته ویل چې تاسو په بازار یعنی په شخصي او فری مرکزونو کې دا واکسینونه شته د انفلوئنزا واکسین هم شته دا هم ضرور دی یعنی که دغه د زمي د راتلونه د مخه یو دوز یې وکول ورکړل شي د میندو ته دا ډېر ګټور دی خو البته په سیستم کې نشته دی
تره مننه له تاسو نه قدر منو اوریدونکو ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي مافیات د پروګرام په خوانی مشروع چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې خبري را سره کولې او لدوی نه مننه کوم چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستله. ل تاسو قدرمن اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره وي. په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوری له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واکسین څه معنا اوله مهم دی.
زبایت په عامیانه اصطلاح تاسو ویم چې واکسین خپل نیم ژوند دی موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوی واکسینونه دي، او بیا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره آسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومي هغه کومي ناروغي دي مهم ناروغي چې
بله رازم هغه رازم یو جهاني ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې نښته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوی نیوي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی.
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دېغه د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی اول سفری دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګ استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوېږي هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي. هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې د غپیران وهله د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر ډوز او د اول ډوز دی چې په 3 ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجنه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دینه وقایه کوي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سالات څخه د سترګو د رندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی. روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخنیوی کوي. دغه خوشبختانه ټول د امیر روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بله او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
او
نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي.
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې دی پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرې دوه خطر ډیر زیات د کوم واکسین نه دی او کچره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي څه پیږي. زما تاسو ته
وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړی پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې وز هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کرنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي کده هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیښه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرز باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرز د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه او د مرزونو سرحد نه پیژني. نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم بله نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیرې بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لري چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې منګ ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګ سرتخونی دي د پر لرو د امیرخیا وزارت او د میدان هوایینه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پوری ساتل کیږي. دسی واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او که په خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلی دی او تطبیقیږي. خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په تاته باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبعي نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښ، ابسي، دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستا ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلالات نمونه لکه تب، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو موږ د واکسینونو د پټبیت کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زرد کیږي د ابسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیسي فیصدی نه پټی ته فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي. په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې موږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړی دی په هماغه رشته کې غرق دی، هماغه پسې مصروف دی، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې موږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس و چې د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واوریده. تر بیا د خدای پامان.
Oh.